په پېښور کې د ماسپخین درې بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې دوامي نشلګون مشروای په هیواد کې موجوده گرانی یو خطرناک بڼه خپل ولې شي. د پاکستان وزیر اعظم وای د قبایلی زلو پرمختګ لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کوي. او په کازاکستان کې د ولسمشری ټاکنو پر مهال لسګونه احتجاج کوونکي نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په هیواد کې د ګرانیټ چکمه لړۍ روانه ده. کاغي دوام وکړ نو دا یو خطرناک بڼه خپلولی شي. نوموړي د خبرې نن په 400 کې د ګرانې پر ضد یوې غونډې ته وکړي. اغه زیاته کړه
په کومه طریقه چې د حکومت روان دی نو په دې ملکي متوسط طبقه کې په خدمتو ده. د هر یو سوسایټي بنیاد او ستنې چې دي دا متوسط طبقه ده. د متوسط طبقې تعلیم پوها دا د ښکته درجې سره یو ځای شو هغه مټي او دا مازغه چې رایوځای شي په دې پاکستان به داسې انقلاب راشي چې تاسو یې تصور هم نشئ کولی.
عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. د دې مخکې د روژې په میاشت کې اپوزیشن ګوندونو ویلي وو چې تر اختر وروسته به د حکومت ضد احتجاجونه پیلوي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریس لري چې د هیواد موجوده اقتصادي مسئلې ورته له تېر حکومتونو پاتې شوي دي او دوی د هوارولو کوششونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د دوی د حکومت په لمړیتوبونو کې د قبایلی ضلعو پرمختګ شامل دی. له وزیر اعظم دفتر پرون په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې عمران خان له خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال ویل چې په قبایلی ضلعو کې د بنیادي سهولتونو په ورکولو زیاته توجه ورکوي. د خیبر قبایلی ضلع نه د واکمن ګوند پارلیماني غړي اقبال افریدی په دیړه پرون مشال ریډیو ته ویل
زه 100% دا ګارنټي ورکوم تعلیم او د صحت چې کوم سہولتونه دي هغه کې ګامونه اوچتېږي. لګیا ته هدایت جاری کړي دي چې په فوري توګه باندې د قبایلو چې کوم مسالی دي د حل لپاره تاسو په دې بجټ کې پیسې مختص کړئ.
خو له باجوړه د پارلیمان پخانی غړي او د مسلم لیگ نون سیاستوال شابودین خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د عملی کارونو پر ځای تش اعلانونه کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په بلوچستان، خیبر پښتونخوا د سند صوبې په ځینو سیمو کې د وزیرستان خړکمر د پیښې پر ضد مظاهرې کړې. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مظاهرو مقصد په حکومت جایزې غوښتنې منل دي.
او د دې بنیادی مقصد هم دا و چې په خلاص کوم مشکشي ته دا بندول او د پښتون نسل کشي ته روانه ده دا بندول د خپل وطن د شرکتي ختم کول امن راوست ورسره خړ کمر باندې کوم خلک شهیدان شو د دې یو پارلماني کمیشن د دې تاسکات سره.
د پښتون شورینې تحریک وای د مې په شپږشتمه په خړکمر کې د پوسټ په ډزو کې څوارلسنه وشل شوی دی. خو پوسټ بیا وای په پوسټه د برید په جواب کې داسې کړي وي چې پکې یو امنیتي سرتیری وشل شوی او څلور امنیتي سرتیری زخمیان شوي. د پاکستان ولسمشر د 2019 او شلم مالی کال بجټ لپاره د قومي اسمبلی اجلاس رابلل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړي چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د قومي اسمبلی غونډه سبا مازیګر 4 بجې رابلل دي. د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ با په اجلاس کې بجټ وړاندې کوي. بلخو د خزانه ډیویژن ویان ډاکټر خاقان حسن نجی په ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د حفیظ شیخ په مشرۍ کې اقتصادي ډلې وفاقي بجټ ته حتمي شکل ورکړي دي چې پکې د غریب ولس لپاره زیاتې پیسې مختص شوې دي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ننګرهار ولایت کې پرون نوملیکنه پیل شوې ده. په ستمبر کې کېدونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر به د جون تر 9 پورې دوام ولري. په جلال آباد کې د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي زبی الله وګړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی ډېر پام پر هغو ځایونه دي چې پخوا پکې امنیت ښه نه وو. پرون په دیړه په جلال آباد ښار کې جوړه شوې یوې غونډه کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکو په کورنیو غږ وکړ چې په جمهوري بهیر کې برخه اخیستو خپل حق کارولو لپاره دي ښځې خپل نمونه ولیکي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د کزاکستان په الماتی ښار کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پولیسو لستلو زیات احتجاج کوونکي نیولی دي. احتجاج کوونکو په هغه انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو غوښتنې کولې چې پکې بوري ولسمشر قاسم جومات عکیف د حکومت لخوا منصور شوو کاندیدانو پر ضد ولاړ دی. په نیول شوو کسانو کې ګڼ بهرني او ځایي خبریالان چې پکې د آزادې اروپا ریډیو خبریال پیوتر تروسینکو هم شامل دی د لند وخت لپاره نیول شوي وو. دغه سي په پلاسمینا نور سلطان کې پولیسو د ځوانانو لمحل سر نستي په یو احتجاجي لاریون کې د اپوزیشن ګڼو پلویانو په ګډون خبریالان نیولې دي. تمه کیږي چې عبوري ولسمشر قاسم شومات به بریا ترلاسه کړي. قاسم پوخانی ولسمشر نور سلطان نظربایف خپل ځایناستی ټاکلی و. نظربایف د 13 کال واکمنۍ وروسته د مارچ په 19مه له ولسمشرۍ استعفا ورکړې وه. د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشته اداره وای د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیرو شاوخوا دوه ورځو کې په جګړو کې لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. یاد ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جهادي ډلو یاغیانو په مرکزي حماسوبه کې په حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د شام حکومتي ځواکونو هم ځوابي کاروایي کړې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په نښتو کې د شام د حکومت لږ تر لږه 10 سرتیري او 30 یاغیان وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار سیرا زهیر نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 6 بنو کې 3 او 8 ژوب کې 8 او 1 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری عوامی نیشنل گوند نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د ګوند مشر سپندیار ولی خان د 400 جلسې ته وویل که همدا حکومت او پالیسۍ دوام ومومي د هیواد حالت به لا پسې خراب شي.
پدې یریګم چې کوم متواسط تب ته ختم شو. پدې پاکستان به داسې انقلاب راکړي چې تاسو یې تصور هم نشئ کولای.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا پرون ویلي چې په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي چارې باید تیز کړل شي. خو د سیمې ځینې سیاستوال وایي حکومت په تشو تورو اعلانونو له خلکو ووټونه اخلي. او د مشال مرکه د دې اونۍ په خبرونه کې د بشري حقوقو د فعال پخواني سېنېټر او شننکي افراسیاب خټک خبرې اوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دریض او مبارزې په اړه کوي.
PTM یو خبر انده څه ده چې آئین او قانون خلاف بځای دی چې خپل عمل وګوري او قسم کی دا خبرې کې
دا مشال رادیو سره اوسه. او د همولنې موضوع امین نیشنل ګوند نن د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره کوي. د ګوند مشر سپندیار ولی خان په 400 کې په یاده مخه جوړې شوې بولسي غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت پر اقتصادي پالیسیو سختې نیوکې وکړې او ویل چې لری نه ده چې ولس د موجوده حکومت د لمنځه وړلو لپاره راپاڅېږي. وزیر اعظم عمران خان حکومت بیا د هیواد د اقتصادي ستونزو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي. اسفندیار ولی خان همداراز د وزیرستان د وروستیو پیښو ته په اشاره زیاته کړه چې تشدد چې هر څوک کوي د ګوند یې خلاف دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا عوامی نیشن ګوند لخوا نن په 400 کې دا ګرانه پزت احتجاجي مظاهره وشوا چې مشري د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان کوله. غونډې ته دا وینا په وخت اسفندیار ولی خان دا پاکستان په وزیر اعظم عمران خان او دغه په حکومتي پالیسو تکونه وکړل او ویل چې په ملک کې کومه د ګرانې لړۍ روانه ده. نراتونکو کې به دا یو خطرناک شکل خپل کړي او باید په دې قابو اوموندل شي.
په کومه طریقه چې د حکومت روان دی نو په دې ملک کې متوسط طبقه چې ده هغه په خدمتو ده او دا به تاسو ټول ما سره منه چې د هر یو ملک د هر یو سوسایټي بنیاد او ستنې چې دي دا متوسط طبقه ده. پدے یری گم چھ متواسط طبقہ ختم شوا اور متواسط طبقے تعلیم پوہا دا کت درجے سر یوزے شو آغ مٹی اور دا ماز غچ را یوزے شی پدے پاکستان بتا سے انقلاب راشی چھ خاصی تصورم نشے پوہے
ولی دا عمران خان حکومت دا خپل اقتصادی پالیسو دفاع کوی اوائی چھ ڈیر زربا دا ستونزی حواری کڑی زکه چې د دوی په وینا د ستونزې ورته د تیر حکومتونو په میراث کې ورپاتې دي. اسفندیار ولی خان په وزیرستان خړ کمر کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد د شوي تشدد او بیا هم په وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو په ضد شوي د ترهګرۍ پیښه هم سخته غندنه وکړه او ویې ویل چې تشدد څوک هم کوي او چرته هم کوي دوی یې په ضد دي.
مونگ دا باچا خان بابا دا سوچو را فکر بچیو مونگ دا تشدد غندنا کوم دا غدا حر را خرکی اور دا ہر چا خلاف تشدد کی گی مونگ غندنا کوم مونگ غندنا که دا وزیرستان دا واقع کرے دا نمونگ غندنا را پرون او بلا را سکم پو وزیرستان کے واقع چیوی جی مونگ بدا دیم غندنا کوم دا ملک حالات دا بلوچستان حالات راوالے او کتا وزیرستان حالات راوالے کرا کراچے راوالے او اس
ولی دا خلق امر پیخ کی دا پختون ژغورنې غورځنګ او دا پاکستان فوج په یو بل د برید پړا چوي دا په مړل چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن په ټوله صوبه کې د ګرانې په ضد دغه احتجاجي مظاهرې اعلان شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تیرہ میچ د شمالی وزیرستان په خړ کمر کې پوځیانو په مبینه ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو ډزې وکړې. غورځنګ باید دوی 44 کسان وژل شوي او وروسته امنیتي ځواکونو د کامی سملای د غړو محسن داوړ او وزیر په شمول ګڼ مشران ونیول. پوځ بیا وایي پر دوی وسلوال برید شوی و او ډزې یې په خپله دفاع کې کړې وې. اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې په خړ کمر سیمه کې شوې د دې پیښې عدالتي پلټنې دې وشي. د دې ګوند په وینا که داسې ونه شول نو دوی به خپلې روانې مظاهرې نورې هم پراخې کړي. انیسا اجمل رپورٹ را کوي.
د شنبې په ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د بیلابیلو سیمو په ګډون په کراچۍ ښار او د خیبر پښتونخوا په سواد کې مظاهرې وکړې. د دې ګوند سینیټر او د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې غړي عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د مظاهرو مقصد یې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وې.
مظاہرے اور جلسے آتمن پر آج کے نتیجہ دو مر لوئی جلسے کی گی اور دعوت کی مطلب دا پتے گاندھی کو کی گئی جا دو مر لوئی ملز تو سرکون انسانان راہل جی اور دا جائز خبر کی دا خو پشتر قوم دا اسلے دا پارا دا شہیدان دا کورنائی دا اسلے دا پارا اور وزر دا دل کیا بچے سب دا پشتر مطلب کشی کے
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د مې په شپږشتمه د غورځنګ دوه مخکښان علي وزیر او محسن داوړ په خړکمر کې په یو احتجاج کې د ګډون لپاره روانو چې پاکستانی او پوځیانو اغي په پوستا ودربل او لورتګې منع کړ. د تحریک د غړو په وینا دغه مهال امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې وکړې چې پکې 44 کسان ووژل شو، ګڼ زخمیان دي. خو پوځ وایي چې لومړی د دوی پر پوځي پوستا برید وشو چې پکې یو سرتیری وژل شوی او څلور زخمیان شوي دي. له دې وروسته پارلیماني غړي محسن داوړ او علي وزیر ونیول شو. د خړکمر پیښې پر ضد د جون په اتمه د خیبر پښتونخوا د سواد په خوځخیله کې هم مظاهره وشوه. د مظاهرې یو تنظیمونکی مختار یوسفزی وایي باید حکومت د خړکمر پیښې مجرمانو ته سزا ورکړي.
د خړکمر چې کوم پیښه شوې ده اعلی د دې لخوا د دې یو ترچیکاتو شي چې څوک هم د دې مجرمان دي په کار د سزا ورکړي. موږ پارټۍ په خیال باندې په وزیرستان کې یا منځنۍ پښتونخوا کې د پوځ موجودګي دا نور مشکلات پیدا کړي. نو ښه ده چې د دې علاقو چې کوم واقع اختیار دی دا په کار د پوځ په ځای باندې سیویلین اډمنسٹریشن ته حواله شي. بله دا ده چې دا کوم خلک نیولي دي قیدیان دي، دا قیدیان په کار ده چې پیلپور رها شي. علي وزیر دی، محسن داوړ دی، درزنونو نور سیاسي قیدیان دي چې دا آزاد په جلسو په جلوسونو باندې په دې باندې چې کوم خرغم لګولی دی دې ته په کار ده چې د پای ټکټ کېښودی شي. نن چې دوی کومه خبره جسټس پایزیسا په خلاف کوي ما یقین لري چې دوی په خلاف په هم یو ډېر لوی تحریک چلیږي.
د خړکمر پیخې پر ضد وړاندې هم په بېلابېلو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او د بشري حقونو کارکوونکو په ګډون یې ګڼو کسانو او ادارو د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پرسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم ډول
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون پر اتمه په کابل ضلعو کې د ترقیاتي کارونو په کولو ټینګار کړی دی، اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت یوازې اعلانونه کوي. وزیر اعظم پرون په یوه غونډه کې د خیبر پختونخوا چارواکو ته وویل چې د کابل ضلعو لپاره په بجټ کې پیسې بیلې او په سمه توګه ولګوي، خو ځایي سیاستوال وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو د ژوندونو ګټلو لپاره اعلانونه دي او په میدان هیڅ نشته. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کی.
اسلام آباد کې د خالی پورس د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی د وزیر اعظم په مشرۍ په یو غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره پراتونکي وفاقي بجټ کې د پیسو بیلولو ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان ته هدایت جاری کړل چې د قبایلی ضلعو په پرمختګ خصوصي توجه ورکړي او د صحت او تعلیم د اسانیو سره سره د هغه ځوانانو ته د روزګار موقع ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کړي. خو بل پلو د قبایلی ضلعو پخوانی پارلیمانی غړي او مشران وایي په قبایلی ضلعو کې حکومت تر دې دمه هیڅ یو پرمختیایي کار نه دی کړی او دا اوس چې کومې غونډې یا اعلانونه کوي دا یوازې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو کمپاین دی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان مشال ریډیو ته وویل
الیکشن
د عوام نیشنل ګوند د مومند ضلع مشر نثار مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وی مشال ریډیو چې د دې مشرانو د اندېښنو په اړه د قبایلی ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې او د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نه وپوښتل نو هغه وویل دوی یوازې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي او د هر څه د صوبایي انتخاباتو د اعلان نه وړاندې فیصله شوې وو.
دا ګارنټي ورکوم تعلیم او د صحت چې کوم سہولتونه دي هغه کې ګامونه چتیږي لګیا دي او ان شاء الله د صحت کارت په والي سره د هسپتالونو چې کوم معیار ښه کېدو لپاره ګامونه چتول دي چې هلته صحت کارت خو جاري شو ورته هسپتالونه د دې جوګنې دي چې دا علاجونه به کوشي. نو وزیر اعظم د دې مسلو په حل کې ګورنر او زموږ وزیر اعلی دی دوی ته هدایت جاری کړي دي چې په فوري توګه باندې د قبایلو چې کوم مسالې دي د دې حل لپاره تاسو په دې بجټ کې پیسې مختص کړئ. د دې
بل پلو دا وخت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره امیدوارانو کمپاینونه پیل کړي او ټاکل شوی چې د جولای په دویمه نیټه به د قبایلی ضلعو په شپاړس صوبایي چوکیو انتخابات کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
دا مشال رادیو دا شاوخوا دوه وړاندې د چارسدې په د عمرزو په علی جان کلی کې د درو رونو د وژنې پیښې پر ضد پرون د هغوی خپل خپلوانو احتجاج وکړ. دوی په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیمې پولیسو ویلي پلټنې روانې دي او د ملزمانو د نیولو هڅې کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د چارسدې د پولیسو مشر عرفان الله خان وایي چې د دغې پیښې درې مرکزي تورن کسانو کې دوه کسان بهر تښتېدلي دي او یو کس یې نیولی هم دی. ولې بهر تلونکو لپاره یې انټرپول یا نړیوال پولیسو سره هم تماس نیولی دی. دېنه علاوه دوی یو ګډ د پلټنو ټیم هم جوړ کړی دی چې خپل کار یې پیل کړی دی.
انټرپول ته چې کوم قانوني سیزونه پکار دي دومره پورې کوشش کړی دی چې چا سره لینکس دي نیټورکینګ دی هغه په ذریعه سره کوشش کړی دی چې هغه ملک ته راوړي. نور چې کوم د دوی په فرار کېدو کې یا د وردات کولو نه پس چې چا چا په کومه طریقې سره څه اسیسټنس ورکړی دی هغه هم
بلخوا د دغه وجل شو درې وانو ورونو خور ریما بیبی وای چې په کور کې یو هم نارینه غړې پات نه دی. درې کونډې واړه یتیمان او بوډه مور یې اوس د احتجاجونو د لارې انصاف غواړي.
پولیس سره خو پورا باور اړ سشته کوي غواړي په دغه ځی قاتل گرفتار ول فلته مو ته خودلی شي خودی له بلې خپل کار تیز کی مو ته دی قاتلانه ترا ول مو ته دی خو مو ورو خرصول کو نه غواړم مو ته خپل انصاف نه شم نه روغه غواړم مو درو مطالبه کو مو سره بل انصاف غواړم مو ګډي زیات یری کو ته چا په با سره خلک دې سم کولی شم غو سره مو خو بس تر سره ناس دلته.
د غمزه په کورونې سره د خوخوګي لپاره وخت په وخت د پاکستان د بیلابلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم راځي. احتجاج کې برخه خستون کې د جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد وای چې تر سو دې په حق کې تورن کسان نوی نیول شوی او دې کورونا ته انصاف نوی ملو شوی تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي او پارلیمان کې به هم دوی لپاره आवाज پورته کړي.
دوه هفتونه سیواو شو تر اوسه پورې قاتل نه دی گرفتار شوی. دا قاتل نه گرفتارېدل دا د صوبایي حکومت د وفاقي حکومت نه اهلی ده. قاتل چې نه گرفتار شي زموږ د احتجاج بجاري دغه د صوبایي اسمبلی کې مچتوم او د سینیټ اف پاکستان زممبر هغه کې
دغه پیښه کې تورن کسانو په ضد په مقدمو کې اته دفعې شامل کړی شوي دي چې پکې د مرګ ترهګرۍ یا 780 او په ځمکه د شر خورولو دفعات هم شامل کړی شوي دي. د پام وړ ده چې 13 میاشتې په 15 نیټه د چارسدی عمرزو پالیجان کلی کې د ځمکې په شخړه باندې درې ورونه وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں دا فوٹبال نړیوال فیڈریشن فیفا دا افغانستان دا فوٹبال فیڈریشن پخوانے مشر کرام الدین کریم پا نړیوال کج دا تل پارا لا فوٹبال سر دا تڑلو فالیتون سخا منع او یو ملین ڈالر جریمہ کرے دے پر نوموړي تور دی چې د 2014 او 2013 کلونو موده کې د افغانستان د فوټبال فیډریشن د مشر په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولي دي. تفصیل له اجمل انڅخه.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څانګې د شنبه پورس ښاغلی کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي، خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمریني کم کې و هلته متوجه شو چې یو شمېر نجونې د نارینه روزونکي او استازي لخوا چې له افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېدې. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمریني کم کې وه د ناوړه جنسي چلن ادعاوې رد کړ. ازادي راډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړې دمګړې له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو ټاکنو لپاره د پیل شوي نوملیکنه کې برخه واخلي. د نوملیکنې بهیر پرون په جلال آباد کې پیل شو. د میاشتې تر اخیره به دوام وکړي. د دې کار لپاره 28 مرکزونه پرانستل شوي دي او ډېر پام هغو سیمو ته شوی دی چې پخوا پکې د طالبانو او داعش فعالیت ډېر و او اوس پکې د چارواکو په وینا امنیت ټینګ شوی دی. باز محمد عابد حال راکوي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د جون په 8 نیټه پیل شو. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمهیز دفتر چارواکي وایي چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په ټولو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو لپاره د نوملیکنې 28 مرکزونه د جون تر 29 نیټې پورې پرانستي وي. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس زبیح الله وګړي په دې اړه وویل
د دې لپاره چې دا پروګرام تقویتی دی مونږ د ننګرهار په سطح په 28 مراکزو کې د سفتنام پروسه پر مخ وړو چې شپږ د جلال آباد په ښار کې دي، شپږو ناحیو کې او په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مقر په خوا کې نږدې ترین مرکز کې یو مرکز فعال شوی دی. هر مرکز کې مونږ د نارینه او ښځینه لپاره جلا محلونه.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي همیرا رفی په ولس غږ وکړ چې د کورنۍ او ښځینه غړو ته هم په تذکیرو د رای ورکولو ستیکرونه ولګوي.
دا چې نارینه همدارنګه په تذکیري ستیکر وهي باید هغې په خوا کې خپلو وناسو ته هم تذکیري واخلي او هغه هم ستیکر په هغې ولګوي. په دې چې نیمایي نفوس زمونږ د ټولنې ښځینه قشر جوړ.
د دیني عالمانو د شورا یو تنغړي مولوي حبیب الله جلال آبادی هم په ولس غږ وکړ چې د رای لپاره نوملیکنه وکړي او په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي.
تا الله رب العزت او د مملکت د نافذه قوانین تا واک او اختیار ورکړی دی د خپل رائے د ورکولو لپاره د رائے دهی مراکز ته مراجعه وکړي تر څو د شفاف انتخابات وشي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وایي نظامی شورا د نوملیکنې لپاره د ټاکنو د ترسراوي پوری امنیتی پلان جوړ کړي چې لمخې به پرتل امنیتی ستونزو ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنو د سپتنام د تقویتی پروګرام لپاره او هم د ټاکنو لپاره د ننګرهار نظامی شورا پلان جوړ کړی دی. د دې او امنیت تامین کې زه دې ته اطمینان ورکوم چې زموږ د ننګرهار ټولې ادارې ملکی دي او نظامی دي، د دې حمایت به کوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي هغه سیمې چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې پکې د امنیتي ستونزو له امله ټاکنې نه وې ترسره شوې او اوس پکې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. دوی به پکې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکونې مرکزونه هم پرانیزي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
اسفندیار ولی خان نن په چرسده کې یو احتجاجي غونډې ته ویلي په هېواد کې روانه ګرانۍ یو خطرناکه بڼه خپلولی شي. یادګون نن د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې د قبایلي ضلعو پرمختګ شامل دی. له وزیر اعظم دفتره پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي عمران خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او ګورنر سره په ملاقات کې ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې د بنیادي سهولتونو په ورکولو زیاته توجه ورکوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، د سند صوبې په ځینو سیمو کې د وزیرستان خړکمر د پیښې پر ضد مظاهرې کړې دي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهرو مقصد په حکومت جایزې غوښتنې منل دي. د پاکستان ولسمشر د 2020 مالي کال بجټ لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه رابللې ده. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ به په غونډه کې بجټ وړاندې کوي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ننګرهار ولایت کې پرون نوملیکنه پیل شوې ده. په سپتمبر کې کېدونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر به د جون تر 9 پورې دوام لري. نن د کازاخستان په الماتی ښار کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پولیسو له سلو زیات احتجاج کوونکي نیولي دي. احتجاج کوونکو په هغو انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو غوښتنې کولې چې په کې دوري ولسمشر قاسم جومات د حکومت لخوا منظورو شویو کاندیدانو پر ضد ولاړ دی. د شان د بشري حقونو د سر لندن میشته اداره وایي د یاغیانو حکومتي ځواکونو تر منځ په تېرو شاوخوا 2 ورځو کې په جګړو کې لسر لږه 1 شپږ کسان وژل شوي.
او سونیس پروگرام د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې ودونکو زموږ همکار عبدالحی کاکړ د بشری حقوقو له فعال پخوانی سینیټر او لیکوال او شندن کې افراسیاب خټک سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مبارزې او د خاغلی خټک د نوې چاپ شوې شعري ټولګې په اړه خبرې کړې دي. راځي دا خبرونه وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
پټک سب ډیر مننه مشال رادیو سره د خبرو کولو. بهرال اول شروع بم لدی وکو چې پښتون ژغورنې غورزنګ یو کال زخه زیات وخت کېږي اوس په دې باندې یو خبره روانه ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ باید آیا کومه بڼه خپل کې په کوم انداز سي دا روان دی، آیا هم دغه انداز باندې کنه د بڼه لږ بدلوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ لکه چې تاسو وی یو کال نه زیات شو چې دا منځ ته راغلی دی، جوړ شوی دی. نو دې کال تجربې دا ثابته کړه چې دا د پښتون ولس ډېر توانا ژغ دی او دا به وی، دا به میدان کې به وی یو حقیقت دی چې دا ومنلی شي. البته دا چې د تحریک چې کوم کیدار دی هغې پکار ده چې دا فیصلې وکړي چې مثلا دا تحریک تشت مزاحمت تحریک وي، ولسی تحریک چې د پښتون نور ولسونو ځپل شوي ولسونو د حقوقو دپاره به آواز پورته کوي او کم کم فورمونو نه به آواز پورته کوي. پارلیمان باره کې به دوی څه فیصله لري، خپل پروګرام یو تفصیلي پروګرام برنامه خپل به څنګه دی اعلانیې یا راوباسي، خپل اساسنامه یا عین به خپل جوړوي. نو دا زه د خپل ورته پاتې خو دا ده چې خلکو مینه ورسره ډېره ده او تاسو ولیدل چې د ریاست جبر او د ریاست ظلم یا چې د هغوی د ویره پیدا کولو کوم کوششونه وکړل هغه ناکام شوي دي د دې خلاف او ولسونه ورسره ولاړ.
خو دې کې خټک صاحب یو بل سوال دا دی چې تاسو واسطه چې د دې یعنې تاسو یو پرا د دې یو اخیزه تجویزونه ورکو خو که دا په دې اوس انداز کې وي نو تاسو نه ښکاري چې دا به بایشت وکړي لکه څنګه چې دی روان دی؟
از دا دی چې ابتدایي ورځو کې تحریکونه همداسې وي که خدای خدمتګار تحریک موږ واخلو دی نلسوا شلم شاوخوا د بادشاہ مذکر مرګرو یا په د نلسوا شپیتم کلو کې پښتون سوین فیډریشن د پښتون ځوانو بل تنظیم جوړ شو هغه دغه شي خودرو اوله کې خو رو رو باید شکل وګره کې باید یو ځکه چې اوله کې د بی تنظیم کېدل بی ساختار کېدل بی اډانی کېدل اوله کې دا قوت وي ځکه چې دې کې ټول خلک ځان شامل ګڼي مګر وخت یې دوسر بیا دیو ساختار تھا یو چوکاٹ تھا ضرورت بھی نو دا بے چوکاٹ کو ٹول منشی کے دے نو زباب خیال کی اس دی باید چی یو اگر تھا چوکاٹ تھا یو ساختار تھا پام لرنا وہ کی
دیکھی یو سوال دار آجی چی اکثر پشتون تحفظ مومنٹ یا پشتون جوارے نگرزنگو سر مخامخ بھی اگر داوی کل انتخابات راسی لکه تیر انتخابات او اوس بیا د صوبای انتخابات په قبایلی زیرو کېږي نو پښتون ژغورنې غورځنګ له سوال او فشار سره مخامخ سي چې آیا دا انتخابات ته لاړ شي او کنه سي لاړه نو تاسو په خیال باندې دا یعنی یو بحث دا وي چې دا په کار نه دي چې پارلمان شي او دا مزاحمتي اندازې سم دي تاسو په خیال باندې په دې دوه کې کوم انتخاب پښتون ژغورنې غورځنګ له سم وي
ارزاده چې ول خو خیر دا د غي کار دي چې څه فیصله غي وکړه لږ موږ غي ته احترام لرو که په هر ډول فیصله وکړي چې دا دا وي تنظیم دی خودبر د بزاز حکم چې دا بحث ډیر سم بحث نه دی چې څوک دا وایي چې مزاحمتي تاریخ او پارلیماني سیاست دا بیخي جدا جدا شوی نه دی داسې دی چې پارلیمان هم یو فورم دی چې هغې نه خلک خپل آواز پورته کوي او لکه چې موږ ولیدل د تیر څو میاشتو کې چې علي وزیر او محسن داور د شمالي او جنوبي وزیرستان د نمایندګانو په توګه د پارلیمان د فورم کې هم خپل مزاحمت جاری وساتلو نو اصل کی خبره ده روایتی پارلیمانی سیاست چې هغه بل هغه بل دغه سره صرف د لار شال ته ترقیاتی کارونه کوي او ځان د تبادلو د سرکاري ملازمینو پر حمایت زادي دا خبر نو هغه بیا خبر نه دی خو اخو یعنی د مزاحمتي تاریخونو طریقه نه ده اخو مطلب د شي کوم روایتی پارلیمانی پارټیان دي چې هغه صرف اقتدار کړل غواړي نو دا هغه طریقه ده خو مزاحمتي تاریخ کې دي شي چې بهر مزاحمتو کې پارلیمنت کې مزاحمتو کې او د بهر چې کوم قوت دي دا په پارلیمنت کې یو قسم ته د هغې د موقف ته طاقت ور وبخي زور ور وبخي او دغسې پارلیمنت کې د نژغې چې هغه باید چې بهر مزاحمت شي مضبوط کړي نو دا دواړه یو بل مضبوطولی شي زما په خیال
خو دا ډېر نازک صورتحال سي ځکه چې دا کومې روایتي پارټۍ تاسو بولئ دا خو په سر کې جوړ شي همدغسې انقلابي وي او مزاحمتي وي خو له وخت تېرېدو سره سره په دوی کې داسې خلک ننوتو او په داسې انداز ننوتو چې نن هغه روایتي پارټۍ سي دي هغه تاسو لکه خپله ذکر کوي چې د اقتدار پارټۍ سوې نو له وخت سره دوی یو کمپرومایز وکړي یو خاص دغه باندې لاړې سي نو دغه ویره خو سره تړلې وي کېدای سي د خلکو دغه ویره په ذهن کې وي نو په دې وایي چې د پارلمان له باید لاړ نه سي
ما ارزو کو چې ویره خوشتا خو ویره صرف دغه نه چې پارلمان ته ننوتو خلک پارلمان بار پاتې شي بیا سټیټس کو تراشي واپس لکه چې دا ربر راخ کې نو ربر شری وګت شي خو چې پرې دې بیا څنګه ځای تراشي دا واقعي نو خو دا هغه مطلب چې صرف پارلمان کې دوسر نه خراب شوی دي هغه ډیر عوامل دي چې خلک اقتدار کې راغلي دي خلکو کنه ذاتی مفادات یا ګټې پاللې دي نو هغه خو زما په خیال کې د فورم نه زیات د رویو خبره ده د کریکټر خبره ده کوم کریکټر او تاسو خبر صحیح ده دغه شوي دي ډېرو پارټي چې سر کې لوی دعوو سره راغلي بیا وروسته ورو هغې چې د چې کوم موجود نظام دی هغې کې یو قسم ته نښتې دي هغې سره ملګري شوي خو ما یقین دی چې دا غورځنګ چې دی د ځوانانو دی دې کې ډېر خلاقیت دی او دې ډېرو مشکلو پیچیده حالاتو کې مبارزه کړې ده او حل یې راایستلی دی نو لکه چې پښتو کې وایي چې که غر لوړ دی نو په سر باندې لار شته نو دې ما یقین دی چې غرونو په سرونو لارې راوباسي
دې کې یو بله خبره دا چې پښتون چې کومې قومي تحریک کې ګوندونه دي لکه پښتونخوا ملي پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ دا دواړه دي خو بهرحال د عوامي نېشنل پارټۍ تاسو خو بهرحال هغه خو یو بل اړخ دی هغه ته به نه شو را خو البته دا دی چې اول سر کې دوی داسې کول چې له پښتون ژغورنې غورځنګ ځان لیرې ساتي او د هغو قربانیان تاسو هم شوي خو اوس داسې روز تر بله برې شي چې دوی هم هغه انداز پل کړی دی چې له ځان پښتون ژغورنې ته غورځنګ ته ورنږدې کړي نو دغه د دوی څه کوم حکمتي عملي ده دا تاسو ته څنګه ښکاري
انسان چې دا خو ښه خبره ده که نېشنلست پارټۍ یا کمپرس پارټۍ دې چوکاټ لارې ته راځي ځکه چې پښتون ژغورنې غورځنګ غږ چې دی هغه خو د پښتون ولس غږ دی نو که دغې څوک دې ته راځي نو ښه خبره ده هغې خلاف نه یو البته دادا چی دا یو خبرې نیمه باندې ځان تاسو ولې نه کیږي دې لپاره به مبارزه به پکاري او دوامداره او ډیر وخت به عمل او حرف چې دی خبره او عمل دا به یو ساتل غواړي نو هغه به وګورو چې څنګه کیږي که کیږي خو ښه ده مې کوشي خو ښه ده خو دا یعنی آسان کار به نه وي
خاصې دا اوس تاسو کم وینئ نو ستاسو په خیال باندې دوی ته دا احساس وشو چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ژغ دی هغه رښتیا هم په رښتیا باندې ولاړ دی او ضرورت د دې چې سره ملګری شو کنه دا ویره و چې پښتون ژغورنې غورځنګ له دوی څخه کوم سیاسي خلا ده یا کومه سیاسي مزکه ده هغه وړل غواړي نو دوی به بیا قتل کوي او داسې یو ستراتیژي به خپلوي چې له دوی څخه نور سپیس یا نور ځای پښتون ژغورنې غورځنګ یونسي
دا دواړه خبرې شته یعنی دام ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ناری دی چې کوم دی ریجر دی دا په خلکو کې محبوبیت لري لہذا هغه ځق اختیارول پکار دی خو سره دا هم ده چې کدی روایتي ګوندونو یعنی نیمګړتیا نه وي نو پښتون غورځنګ جوړېدو ضرورت په نوې محسوس شوی خو په هر حال پښتون غورځنګ او دا تاریخونه چې د پارټي چې دا ټول بیا په مجبور کې یو قومي تاریخ دی دوی باید نه خپله انرژي د یو بل خلاف ضائع کیا یو بل منفی مناظروں کے ونخلی زما خیال ہے غورځنګ دی باید تاریخ عمومی تاریخی دا روان وی اگے کے مختلف برخی دی دا تاریخ روایتی اور نوی زوان برخی نو د کې دا خپل ونده د خپل رول دی او دا باید همداسي په مخ لاړ شي
په دې کې بل یو خټک سیم خبره ده چې موږ د پاکستان د سیاست په تناظر کې دی ته ګورو نو په پاکستان په سیاست کې چې کوم سیاسي یا پولیټیکل ترانسلیشن سی په انګریزي کې ورته وایي یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سی کوم سیاسي وایندوی کوي هغه پیپلز پارټي کې بلاول بوټو زرداری ډیره کوي او عملان یې کوي لکه اوس په کومي اسمبلی سپیکر ته خط لیکل په میډیا باندې دوی دفاع کول یا په داسې انداز سوالونه راپورته کول چې هغه په یو شکل کې پښتون ژغورنې غورځنګ ته ګټه رسوي خو بل طرف ته عوامي نېشنل پارټي ده چې هغه عملاً یعنی داسې نه یي چې سړی وویني چې د دوی په جلسه جلوس دفاع یا بل کوي نو دغسې حالاتو کې د دې اړخ ته چې ګوري په سیاسي تحلیل کې تاسو دې ته څنګه ګوري د بلاول بوټو زرداری او مقابلتاً پښتون کمپرسته پارټۍ
استاد چې بلاول بوټو زرداری تیر څه د پاسه یو کال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ میدان کې ولاړ دی نو هغه همیشه دې طرف ته دوستانه رویه ساتلې ده د همبستګۍ رویه ساتلې ده او د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په سخت وختونو کې پورته کړی نو دا ملکه چې ما مخکې ارزو کړو خبره دا وی چې تاسو یو خبره صرف یو ځل وکړه بس خلاص شوی مطلب دا چې په دوامداره توګه په استقرار سره تاسو یو موقف واخلي او هغه به وپالئ نو دا هغه خبره ده بغیر دا کار کړی دی بلاول بوټو زرداری دا کار کړی دی او ځوان دی هغه ځوانانو سره تبن یو نږدېوالی محسوسوي او دې یقینا چې ځوانان خلکو ذهنونو کې سوالونه پیدا کوي چې یاره دا ولې زموږ د دې ځای چې کوم ګزونو دی هغې ولې دا موقف نه اختیاروي نو لکه چې ما مخکې یاد کړی بهرحال دا د هر چا لپاره یو سوال دی او باید چې خلک
پښتون ژغورنې غورځنګ ترازو د دوی ځینې شعارونه یا ځینې خبرې پر دوی باندې د پاکستان پوځ لخوا زه کله ناکله دا تورونه ولګېږي چې یو خو دوی دا وایي چې د ترهګرۍ شاته څه دي هغه د پاکستان فوج دی د دوی ناره د یو دهشتګردي اس کې پیچې وردی ہے هغه وایي چې دا یو اداره ده او په دې ادارې پسې داسې خبرې کول دا ذهنن یا اخلاقن یا په یو ریاست کې دغه نه لري ځای نه لري او بل خوا ته دوی دا وایي چې بهرني هیوادونه له دوی سره ملګري دي خپله پښتون ژغورنې غورځنګ که داسې یو حالت وي په داسې حالت کې دوی څنګه ځان داسې کوی سي چې دوی د آئین قانون لاندې په یو ډېره ښه سیاسي انداز او سیاسي ژبه دا خپله دوسیه پر مخ یوسي
دا ناری چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فوج ذکر پکې شوی دی دا پښتون ژغورنې غورځنګ جوړې کړې دا مخکې نه وي او دا د خصوصا د وکیلانو چې کوم تحریک و د جنرال مشرف خلاف خو هغې کې دا نارې ډېرې زیاتې دي، نه نورې نارې مې دي سره، خو هغه وخت چا اعتراض ونه کړ. دا عجیبه خبره ده که نه چې اوس کوم خلک اعتراض کړي، دا خلک هغه وخت په دې نارو کې شامل وو او چا آواز نه کول، تک نه کولو چې دا نارې غلط دي. اصل دویمه خبره ده چې فوج بحیثیت اداره، یعنی هغه باید خپل کار ته وګوري، یعنی که هغوی په سیاست کې برخه نه اخیستی، یعنی کوم چې هغې کار نه دی، او هغې هغې کې برخه اخلي، نو خامخا به هغې برعکس سوالونه راوچتېږي. او بیا دا ده چې هغوی که سیاسي اقتدار کې برخه اخلي، نو خامخا به سوالونه راوچتېږي. نو دا د سوالونه راوچتېدو خبره چې ده، دا خو یا د ذکر خبره چې ده، دا خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو، که فوج خپل پېشورانه کار پر ځان محدود کړی وای، نو دا خبرې به نه کېدې. خو دا چونکې هغوی دلته مارشلګانې هم لګولې دي، دلته کې مداخلت هم کړی دی، نو خامخا به د هغې ذکر کېږي. او چا سره چې واک وي، نو بیا چې دا کوم عوام دي، استحصال ښکار، بیا بې واکۍ ښکار، نو هغې به یقینا هغه خلک یادوي چې کوم اصلي واکدار یادېږي. پی ټی ایم خو چې کومې خبرې کړي، په هغې کې یو خبره هم داسې نه ده کړې چې هغه آئین او د قانون خلاف ده. خو دې بلکې خو تاسو ولیدل چې څوک چې حق واړي او د اصول خبره کوي، هغه به اداري الزام لګي، بیرونی ملکونو سره د ملګرتیا اختیار به لګي. دا دی تاسو راته وښایئ چې څوک دې نه بچ پاتې شوی دی. د قائد اعظم محمد علی جناح خور هغوی باندې دا الزام ولګي، فاطمه جناح چې ایوب خان عملیات قبلې کوله، نو هغې وي چې دا غداره ده او بل نورو ملکونو سره یې تعلق دی. زمونږ باچا خان، خان شهید، بی ایم سید، زمونږ بلوچ لیډران، داسې څوک چې چا باندې دا الزام نه دی لګېدی پاکستان کې. لہذا دې ته دومره یعنی سنجیدګۍ سره دا خبر نه دی، ځکه چې دا خو هلته کې عامه خبره ده چې تاسو موقف دغې خوښ نه دی، بس تاسو پورې به الزامات ولګي. په ځای دی چې خپل موقف یعنی د خپل عمل وګوري او قسم کې، نو دا خبرې کوي. لہذا دې ته وختل چې دې څه وایي پښتون ژغورنې غورځنګ باره کې، خپل بس هغې خپل کردار نه مطمئن وي او خپل زبې ته مطمئن وي، نو هغه اهمه خبره
شدې کې. یو بله ناره ده چې کېدای شي یو ریاست هغه یو ویره یو احساسوي، او هغه کېدای شي طبیعي هم وي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان یا پښتنو او پاکستان کوم له وخته څخه یو سیاسي تعلق پاتې شوی دی. هغه د لر او بر یو افغان ناره ویل کېږي، او دا بیا دوی ډېر ورپسې راپورته کوي. د دوی دا خیال دی چې لر او بر یو افغان ځا مراد دا چې یو لوی افغانستان جوړول یا پاکستان ماتول، چې کوم هغه ریاستي ویره ده د ماتېدو، دغه په دې ناره کې دوی ویني چې دا انعکاس کېږي. نو په داسې حالاتو کې که داسې ناره باندې اعتراض کوي، یا بیا پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض ځین وکړي، نو دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
پښتون ژغورنې غورځنګ یا نور تحریکونه یا تنظیمونه، هغوی چې کوم پروګرام دی، لیکلی پروګرام دی، یا خلکو ته ولس ته وړاندې کړی دی، یا نور کوم پرس پارټۍ دي، نو هغوی ټولو باندې دا اعتراضونه کېږي، خو دا اعتراضونه سم نه وي. یعنی دا خبره یو حقیقت دی چې پښتانه پاکستان کې موسی او پښتانه افغانستان کې موسی، دا دوه مملکتونه دي چې دې کې پښتانه اوسي. نورې دنیا کې مآباد دي، خو یعنی دا استوګنې ځایونه دا دي. نو دې کې یو همبستګي چې دا یو ډېره طبیعي خبره ده، ډېر فطري خبره ده. یعنی تاسو وګورئ چې اوس فرض کړه څوک عربو کې، فرض کړه څوک یو سړی عراق کې ودرېږي او وایي چې عرب سره وروڼه دي، نو عرب خو اته دي که لس ملکونه دي، نو دې خوتلی چې دا ملکونه هغه ختموي. نو دا خو ټول دنیا کې همبستګي چې دا قومي همبستګي، دا خو یو فطري شی دی. تاسو وګورئ دا انګلو سیکسن خلک دي، امریکا کې دي، برطانیه کې دي، آسټرالیا کې دي، نیوزیلینڈ کی، کینیڈا کی، دئی ٹولو کے ہم بستگی تھا. دا زمنگ پنجابیان دی پاکستان کے موسی ہندوستان کے دئی چکل اس طرح یوزیشی یا سپورٹس کے یا کو ثقافتی پروگراموں کے دئی ٹول وچ من پنجابیان روڑے یوں کنا دئی کسا دے دے نے دے ویرے خبر اپنا دا خدا تبھی خبر دی دا خیال کی اصل کی خلق بانے جوڑئی کنا اصل کی دے پاک بس زنے خلق پر دی اعتراض وچ پختون خپل ملی هویت خبره ولې کوي؟ اصل خبر دا ده، او ځینې خلک داسې چې د دې ملي هویت ختمولو په تلاش کې دي، په لټه کې دي، نو هغوی باندې دا نوم بدلګي. نو هغې دپاره به دا بانه جوړه کړي چې دا خو دو ملکونو کې تاسو اوس یو داسې خبره کوئ، نو ورولۍ خبره کوئ، نو دا ملکونه لکه چې ختموئ یا ملکونو ته خطره پېښېږي، نو داسې نه ده. دا خبره داسې چې دا پاکستان یو کثیر القومي ملک دی، وفاق دی، او وفاقي جمهوریت دی، او بعد جمهوریت وو سي، او چلے دے پاکستان یوازینی شکل کی شي، هغه دا چې دا یو وفاقي جمهوري مملکت شي، او تنوع وبني، او په کثرت کې وحدت پیدا کی دا راځي دا سفیان ورته وایي کثرت کې وحدت لړول دا یو ځای لري ګورې چې دا دور ملکونه شي کنه دا خو زړه مملکتونه دي که چین دی که هندوستان دی که ایران دی او حتی افغانستان هم کافی وخت شوی دی خو بیا په مختلفو نومونو ډېر وخت شوی دی زرګونه کاله نو دا امپایرز وو سلطنتونه وو پاکستان یو نوی ملک جوړ شوی دی او دی بقا یوازې په دې کې ده چې کم کما سماجی معاہدہ یا آئین یا دلی بنیاد چې کوم دی چې هغه ته وفادار پاتې شي نو یوازینی لار دا ده کدا نه کوي نو موږ ولیدل 1900 بیا کې د پاکستان اکثریت خلک شو بنګالیان چې د پاکستان جوړ کړی وو هغوی د دې مملکت نه جدا شو. د دنیا تاریخ کې یو ډېر نادره مثال دی چې اکثریت چې دی هغه بیلتون ته مجبوره شوی نو دا دشي چې دا دلته کې اصل خبره د جمهوري رویو ده او د افقي او عمودي جمهوریت دواړه اړخونه چې دي د دې منلو ده او په عمل کې د منلو ده.
پټک صاحب اوس ستاسو د کتاب ته راسو ستاسو کتاب د شعر یو شعري کتاب راغلی دی داغه نوم دی لکه نوی تیغ. اول خدا سوال دی چې دا نوم تاسو ولې ورته نوی تیغ ټاکلی؟
ما شعرونه لیکلی دي ځوانۍ کې مزیات لیکلي وروسته مو کم لیکلی دي خو بهرحال سره نه ورک شوي دي. خدا د ځوانانو نه مننه چې دوی دا راجمه کړل او خان زمان کاکړ زمونږ ځوان ملګری نور ملګری چې چا پکې تعاون کړی دی. هر سال چې نوی تیغ نوم چې دی اجمل صاحب غیرت چغی کی نمو زکڑو داو چی ملگرو تش پلو گیدو نشوا زئی چی لمبا شو د خپل ځان وسوزو او د نوی تیغ د خصمانه د پاره دا زور خورا لے گلستان وسوزو نو دا نوی تیغ باقی نرغسته اوس کتاب چاپ کولو نو اوس خو نوی تیغ په عمل کې زموږ پوران دی دی دا دی پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې چې کوم ځوان را پاسېدلی دی نو دی نوم په ذریعہ ما غوښتل چې یو قسم ته د خپل شعر هغوی ته منسوب کوا او هغوی سره د همبستګۍ اظهار وکړم.
دې کې خټک صاحب ما خو داسې سرسری نظر ورباندې واچوئ زیاتره خو بهرحال په ستاسو په شعرونو باندې یا بیا چې ما لوستې دي پر هغو باندې د سیاست هماغه چې کومه ستاسو سیاسي بیانیه ده هغه زیات ورباندې غالبه ده او دا داسې ښکاري چې تاسو هماغه مکتبه فکر چې کوم قلندر مومند صاحب یا خټک صاحب یا دغه دی او بیا په دې کې ډېر داسې شعرونه دي چې په هغه کې تاسو خپلو ملګرو ته ډالۍ کړي دي نو دغه سفر کې تاسو چې دا دومره راتېر کړی دی ادبي او شعري دې په روزنه کې ستاسو رول د چا و ډېر؟
ارزادی چې پښتو شاعري چې دا هغې ټول عمر د پښتنو د ملي ولسي او وطني مبارزو سره ملګرتیا کړې ده او د یو قسم د دغې مبارزو یو ډېره قوي وسله جوړه شوې ده پښتو شاعري کې. هغه د پیر روخان د زمانې تاسو شعرونه راواخلئ، روخاني نوزاد چې دی یا د خوشحال خان نوزاد تاسو چې وګورئ ملي نوزاد زمونږ او یا د باچا خان موجود خوشبختی وا چی منگا خپل وقت کے ډیر لوی شاعران زمونږ استادانو عالمان زمونږ استادانو او منگا تدوین کی زکول موقع ملو شو اجمل خټک صاحب زمونږ سیاسی استاد او زمونږ ادبی رانمائیم کولا دغه سی کتاب واخلی کلندر صاحب او چاره دی لوی عالم دی بس پراخ علم او دی ادبیاتو او دی تاریخ نو اغي سره به هم نستی کېدل. دغه سی تاسو ګوري غنی خان او چې هم زمونږ ګورو او یو قسم تاسو زین سیتر عالم نو غنی پس مرتل دی افغانستان کو مل تک لوی لکھوال شاعران ادیبان چھو رہی سر نسے پستے اور مختلف ذکر کرے تھا خبر دادا پختو شیر نن چی دے اگر جنگ خلاف او امن په کې خبره کوي د اوسنۍ ډیر څلوېښت کاله او دا قدرتي خبره ځکه چې دلته څلوېښت کاله نه جنگ دی او دې جنگ ډېر لوی تاوانونه زمونږ ولس ته د هغه ژوند ته د هغه ځواک ته رسولي دي. نو زه یو له سره ځان خوشبخته سوم چې دغسې وخت کې شاعري کړې ده چې کله پښتو شاعري چې وه هغې د تشدد خلاف جنگ خلاف آواز پورته کړی دی او د سولې دپاره آواز پورته کړی. البته دومره لنډه خو دا خبره مکمل چې د دې مطلب دا نه دی چې پښتو شاعري چې ده صرف نارو پورې محدود ده. هغې فني هغې چې کوم کیفیت دی کوالټي ده هغه هم ډېره لوړه ده. که تاسو وګورئ غني خان، اجمل صاحب، حمزه شینواری، سیف الرحمان سر، داسې نور ډېر نمونه ساحل صاحب دی نو کې ډېر نمونه ټول نمونه ډېر هغه شته چې کیفیت له سره پښتو شاعري دنیا د هرې ژبې شاعري سره مقابله کولی.
داسې یو شعر چې ستاسو ډېر پکې خوښ وي،
دیکھی یو نظم دی وطن ته، دا 1915 کې مالک له داسې حالتو چې زه پاکستان نه وتو باندې مجبور شوی وم، داسې بد حالت دلته کې ملګري نیول شوي وو ټول او ډېر مشکل حالتونو هغې کې ما د وطن ته دا اوږد نظم لیکلی نه یو دوه بدونه تاسو وایم یو دا و چې زه د تاریخ یو داسې دور کې زیږولی یم تا چې ستا وګړي خپل وطن کې بې وطنه ګرځي. چرته چې سر ښکته کولو ته به مرګ ویلو، هلته کې سر اوچتول مرګ ته بلنه ګرځي. چې د چا مټو زور بې عزتو ته عزت ګټلی، نو نن هغه پراګ ریوان سری لمنه ګرځي او د چا د سیوري نه مو قبر هم چې لرې غوښتو، نو نن هغه مغول زمون کوڅو دننه ګرځي. او بل دا و چې د گوتم بود د مینې غږ دی په فضا کې پروت دی، خو د درو نه دی د توپ سپیره آهنګ راخیږي. د روښانیانو رڼاګانې تتې تتې ښکاري، د فکر سترګو نه دی اوس تیارو رنګ راخیږي. چې خوشحال خان و چا ځپلی د هغوی د لاسه، نن د سپینګیري باچا خان د بیړو شرنګ راخیږي. او د استبداد دغه درنه شپه چې اوږده شي داسې، نو ستا د حسن او رومانس پوهمې به څنګه راخیږي. پر دوه بندونه وایم، یو دا دی چې خوستا وګړو چا ظالم ته لاره پرېښي نه ده، ځکه ګټلی وطن د ننګیال نوم تاله دی. هر سکندر ټولې دنیا باندې هوار راغلی، خو تمبېدلی دی راغلی چې دستا خواله دی. هر یو ظالم سره د پنجا چولی ده، خطه دې کړي ده چې شل ده او که سل کاله ده. هر یو اورنګ او هر فرنګ دا حقیقت منلی چې دا د خراړو وطن نه دی، زمرو ځاله ده. نو هغه اخري بندې دا دی، ځکه وطنه نن زما قلم نوحه نه لیکي، د ستا پر ننګ باندې مینو ته آواز ورکوي. د محکومۍ خوشي شهرانه الوتو د پاره تړلی باز ته وزر پرانیزي پرواز ورکوي. په اورېدلو یې چې مړه وجود کې سا پیدا شي، د ستا بچیو ته د نوي ژوندون راز ورکوي. او د ولسي سور انقلاب مست سندرې لره د تاریخ زړه نه راوتلی نوی ساز ورکوي. په دې یقین چې ستا ولس نه به طاقت جوړ شي او له روحستانه به د دې دنیا جنت جوړ شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
Oh,